کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 لومړي هجري لمریز کال د غوی ثور یو دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې له 1 سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. د دې کمیسیون او د پخواني دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي دی چې فعالیت یې په تیرو 9 میاشتو کې د امنیتي، مدیریتي او مالي بحران له کبله ځنډیدلی و، خو په بیان کې یادونه شوې چې دا کمیسیون به له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې خپل فعالیت ته له دې وروسته دوام ورکړي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیر او پلور لوی مرکز بند کړی. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان په اساس شوی. د روزګان د امنیت قومندانۍ ویاند اغه ولی قریشي ازادۍ رادیو ته ویل چې که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو به نیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانونو د استخراج مزایده 10 شرکتونو ګټلې ده. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی و. د خبرپاڼې له مخې د مزایدې ګټونکي 10 شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. روسیه له نږدې یوې میاشتې جګړې وروسته د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې د بریا تر ادعا وروسته د ختیځې دونباس سیمې د نیولو لپاره پراخې هڅې پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې وروستی اوکراینی سرتیری هم تسلیم شوی. روسیه وایي په تیرو 4 ورځو کې په دې سیمه کې د ټولو تسلیم شویو اوکراینی سرتیرو شمیر 2449 ته رسیږي. روسیه اوس په ختیځه لوهانسک سیمه کې عملیات سخت کړي او پر ټول اوکراین د روسیې الوتکو بمباری هم زیاتې شوې دي. نن سهار د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو سیمو کې د بمباریو په خاطر د خطر زنګونه وکړنګول شول. او د فنلاند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه د هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون ویلي و چې فنلاند ته صادرات به د شنبه په ورځ بند کړي. د فنلاند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسیې روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلاند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي و چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خپروو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. په غزنی کې بیا هم د یوې زړې مرمۍ د چاودنې پیښې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې.
دوه تنه ماشومان چې زړې اوسپنې راټول کړلې وې چې له بده مرغه همدې ساحه کې پرې باندې انفجار کړی دی.
د نورستان د واما ولسوالۍ په یو ځنګله کې لګېدلی اور پرون مازدیګر مړ شو.
دو ورځ نور هم دغسې جریان درلود. ولسي خلکو هم کوشش وکړ او د ولایت نظرات پرسونل هم ورغلي تقریبا چې مازیګر مهار کړی دی.
په یو تفصیلي راپور کې دې ته کتنه کوو چې آیا پر ښځو او نورو افغانانو د طالبانو محدودیتونه د دوی د تیر ځل واکمنۍ د دوام نښه ده.
دوی دا پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د یوې حربې په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم راپارولې ده.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
که څه هم طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لغوه کړی، خو دا کمیسیون وایي له ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې هڅه کوي چې په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بوځي. د کمیسیون په یوه خبر پانه کې لیکلي په تیرو 9 میاشتو کې د افغانستان ناوړه وضعیت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په امنیتي، مدیریتي، هویتي او مالي برخه کې له بحران سره مخامخ کړ. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانانو د بشري حقوقو په وضعیت د غیز لپاره به په مسؤلانه ډول خپل کارونه ته دوام ورکړي. دا کمیسیون وروسته تر دې د اعلان کوي چې طالبانو یې تشکیل لغوه کړ او وی ویل بودیجه نه لري او تر خوای د دې کمیسیون د کار د دوام لپاره نوره اړتیا نشته. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تیر ورځ یو اعلامیه خبره کړه او پکې ولیکل که څه هم د افغانستان سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بد وضعیت په کارونو اغیز کړی، خو دا کمیسیون به له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږي هڅه وکړي چې د بشري حقوقو د سترې دایې په برخه کې خپل ماموریت له هر ډول سیاسي لیدلوري او تګلارې پرته په لا ډیر تمرکز په خپل واک ډول له خپلو نویو کارکونکو سره پر مخ بوزي. د کمیسیون په اعلامیه کې زیاته شوې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به د هغو پیښو، ګډوډیو او تګلارو پر وړاندې چې د هیوادوالو بشري حقوقو اغیزمن او نقص کړي رسمي، صریح او واضح دریز ولري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم په امنیتي، مدیریتي، هویتي او مالي برخو کې له سختو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم په نړیواله کچه د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بشري حقوقو عالي کمشنري، د بشري حقوقو د ملي بنسټونو او نورو فعالانو او مدافعانو سره په اړیکه کې دي. که څه هم د دې کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر لدن د استعفا کړي، خو اعلامیه کې لیکل شوی د دې کمیسیون غړو د اکثریت رایو په توافق نعیم نظری چې وړاندې د دې کمیسیون مرستیالو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوی مشر ټاکلی دی. موده وړاندې شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره مرکه کې د خپل استعفا په اړه ویلي وو، خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون داسې مهال د خپل کار د دوام اعلان کوي چې د طالبانو اوسنی واکمني د بشري حقوقو په نقص او ترخوای پنجونو او خزو د زیاتو محدودیتونو لګولو له امله په کور دننه او نړیواله کچه تر سختو نیوکو لاندې ده. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه له سخت غبرګون سره هم مخ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باشلی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه په کلکو ټکو غندلی او د یو ژور شاتګ ګام یې بلل دی. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د دې پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه دا یو لویه ماته بللی. بنټ زیاته کړې د بشري حقوقو د څارنې او دودولو لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته ډیره اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي چې دا چاودنه د زړې مرمۍ د سرګلولې له کبله شوې چې دغه ماشومانو چیرته پیدا کړې وه او غوښتل یې چې وی پلوري. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ مازدیګر یوې چاودنې یو ماشوم وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د امنیه قومندانۍ ویان سید احساق صالح د جمعې په ورځ ناوخته په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، نن مازدیګر 15 بجې د غزنی ښار لومړی امنیتي او ځای اړوند د پولې میده په سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته چاودنه سوې. نوموړی وایي دغه چاودنه د زړې مرمۍ د سرګلولې له امله سوې چې دغه ماشوم مانو چیرته پیدا کړی و او غشتلې دلته و پلوري.
دوه تنه ماشومان چې زړې وسپنې راټول کړې وې غوښتل یې په سوداګر یا په کباړ پروش باندې وپلوري، چې له بده مرغه همدې ساحه کې په باندې انفجار کړی ده. یو تن تقریبا 12 کلن ماشوم شهید شوی ده چې د شارکونې د سیمې اوسیدونکی ده، او بل ماشوم شدید زخمي ده چې په شپخانه کې.
په غزنی کې تر دې وړاندې هم ورته پیش سوي چې ډیری وخت یې دغه ډول ماشومانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نورو سیمو څخه هم وخت په وخت د ورته پیښو راپورونه ورکول کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په دې غرمنۍ خبرې مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د نورستان ولایت د ماولسوالۍ په یو ځنګل کې لګېدلی اور تر ادارې لاندې راغلی دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي چې د اور د وژنې عملیات د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او د واما ولسوالۍ د اور وژنې د ټیمونو لخوا ترسره شول. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د نورستان ولایت د واما ولسوال مولوي مصباح الدین حیدری وایي چې پرون د اور وژنې د عملیاتو د لیدو لپاره د خپله د واما ولسوالۍ بونی سیمې ته تللی و او د ورسی په پای کې ترې راستون شو. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د اور لمبې اوس کابو شوې دي. د سیمې خلکو د ازادي رادیو خبري الته ویل چې د دې سیمې په ځنګل کې اور د پنځشنبې په ورځ وروسته له هغه ولګي چې یو ماشوم لرګیو ته اور واچو. د نورستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د اور وژنې د عملیاتو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
و مولا صالح چې کوم بونی ساحه کې اور لګیدل دا دوه ورځې تقریبا شي اور هم دغسې جریان درلود. ولسي خلکو هم کوشش وکړ او د ولایت نه زراعت پرسنل هم ورغلي او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څخه کسان هم ورغلي. کارونه شي بیا ولسوال صاحب سره د خپل پرسنل ټولو سره وخت تقریبا د ولسوالۍ ګڼ پرسنل خېژولو اور خو تقریبا شي مازیګر مهار کړی دی.
د نورستان چارواکي وایي دا پیښه انساني تلفات نه لري خو تاییدوي چې د اور په لمبو کې د اتو جریبو په شاوخوا کې ځنګل سوځېدلی دی. د نورستان او کونړ غرونه د هیواد د نورو ختیځو ولایتونو په څیر د نخترو او ځلغوزیو په ځنګلونو پوښل دي. د افغانستان د نخترو او ځلغوزیو ځنګلونه هم د ښه کیفیت لرونکي لرګي او هم د ځلغوزیو د صادراتو لپاره خورا زیات اقتصادي اهمیت لري. خو تل د شکایتونه شته چې د ځنګلونو په غیر قانوني لارو وحل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د افغانستان د ورستیو څلورو لسیزو هیڅ یو دولت هم د دې ملي پانګې د ساتنې په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په ترین کوټ ښار کې د تریاکو د پیرو پلور د یو لوی مرکز د بندېدو خبر ورکوي. په دې مرکز کې به په دې ورستیو کې د ورځې سونو ټنه تریاک پلورل کېدل او بخې. پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي چې دا کار د دلی د لوی مشر امیر المؤمنین د فرمان په اساس شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د پیر او پلور د یو لوی مرکز د تړل کېدو خبر ورکوي. پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وای دغه کار د خپل مشر امیر المؤمنین ملا هیبت الله خونزاده د فرمان پر اساس کړی دی. د دغه ولایت دامنی کمانډانی ویانا غولی کورشی ازادي راډیو ته ویل چې چیرونی دغه کچاکبرانو ته خبر ورکړی و چې ژر تر ژرهږي خپل پاجتونه باند کړی.
د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان د فلکی دو په مخه اورزګان مرکز ترینکوټ شار کې د تاریاکو یادې توته د نور نشي توکو د فلیر او فلور مخاوني ورسول. نو کم څوک چې سره غړونه کوي هغه به نیول کیږي او رسوب بیا عدلی او قضایي اورګانو ته سپارل کیږي.
شاغلی قریشی په دیاړه نور جزئیات ورن کړل ځکه لدی وړاندې د تیر جمهوریت نظام پر مهال به کچاکبران د حکومت لوري نیول کېدل او تاریاک به سوزل کېدل. د تاریاکو د پیر او پلور د غلوی مرکز په ترینکوټ شار کې د تاریاکو د چوک په نوم لکلون رئیسی شهرت لري چې په جوړستی کې نور چوکونه هم کچاکبرانو نیولې و. خو دغه چوکونه د ولایت مقام د ودانی څخه په شاوخوا 300 متری کې قرار لري او په ښکارا ډول په جوړستی کې په سونه ټنه تاریاک پیرل کېدل او پلورل کېدل. بل خو بیا د ترینکوټ شار وسیدونکو وایي چې دغه کچاکبرانو اوس د ترینکوټ شار په څنډو کې اټی خلاصي کړی دی. د دغه ولایت یو شمیر وسیدونکو چې نه غواړي نمونه واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبان یې حالت هم مخاوني سي. پر اورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه څنډه دی ویلي خوای هر یو کاس چې لامر سرغړونه وکینو دی به ونه سي او عدلی او قضایي اورګانونو ته به وسپاري. دا په داسيال کې د چدري ورځ وړاندې هم په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو د کښ داړولو په اړه خبر ورکړی و چې په یو شمیر ولسوالۍ کې د کوکنارو نوی فصل ناړولې دي او لمنځه وړي دي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کوکنارو کرکیله پکښه کې زیاته کیږي او د غراز د تریاکو کچاکبران هم پکښه کې زیات دي. له دغه ولایت څخه کچاکبران تریاک گاونډي ولایت هلمند ته انتقالوي.
درسي سات لا وم تر دوله سمټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې اجمل اند د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره به ستاسو کوربه وي. خو سورځو نړیوالو موضوعاتو ته، روسیې په ماریوپول ښار کې، البته د اوکراین په ماریوپول ښار کې د بریا اعلان کړی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لږ تر لږه له سمبولیک نظره د روسیې لپاره تر ټولو ستر بری ګڼل کېدای شي. پر ماریوپول د روسي پوځیانو د یرغل په نتیجه کې د راپورونو له مخې شاوخوا 20,000 ملکیان وژل شوي دي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
روسیه چې د اوکراین د دونباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پیل کړي، په ماریوپول ښار کې د ټولو سیمو د نیولو او بری اعلان وکړ. دا لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړی دی، د روسیې د پوځ لپاره تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کیږي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ، او په پرله پسې بریدونو د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه شي چې د دغه ښار تر 20,000 ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د آزوفستل د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاس ته ورغلی دی. آزوفستل په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسي چارواکو ویلي چې د آزوفستال فابریکې ځینې دفاع کوونکي به د جنگي جنایت په تور محاکمه کړي. روسیې د اوکراین په جګړه کې یو بری ته اړتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسي چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډیره سخته او ګرانه تمامه شوه. خو د پوځي چارو شنون کې وایي چې په اوسنی وخت کې د ماریوپول بشپړنیونه یوازې سمبولیک اهمیت لري، ځکه چې دا ښار عملا د روسانو په کنټرول کې و.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. زموږ راګله ازادي راډیو اوریده هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د ټولګټو وزارت وای هغه ساختماني او لوجستیکی شرکتونه چې د تیر نظام پر مهال د بیلابیلو پروژو له درکه حکومت پوروړی دی، د پورونو د ادا کولو لپاره یو کمیسون جوړ شوی. د وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د وزارت چارواکو تیر ورځ د یو شمېر شرکتونو له مسؤلینو سره په لیدنه کې دوی ته د پورونو د ورکړې ترڅنګ د نویو پروژو ژمنه هم ورکړې. وزارت وړاندې لیکلي چې د پورونو له ورکړې سره به ساختماني او لوجستیکی شرکتونه پاتې پروژې هم بشپړوي. دا په داسې حال کې ده چې د ساختماني شرکتونو یو شمېر مالکانو شاوخوا درې میاشتې وړاندې په کابل کې د پرله پسې لاریونونو له لارې د خپلو پورونو د اخیستو غوښتنه کړې وه. دوی هغه مهال ویلي وو چې په تیر حکومت کې زیاتې پروژې عملي او بشپړې کړي، خو پیسې نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال او د اقتصادي کمیسون مشر ملا عبدالغنی برادر په دوبۍ کې یو شمېر لوجستیکی شرکتونو له مشرانو سره لیدنه کړې. د لومړي معاونیت په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې برادر په دوبۍ کې د څو ملیتی لوجستیکی کمپنۍ له مشر محمد المعالم سره په لیدنه کې د سوداګرۍ په برخه کې د زیاتو اسانتیاو غوښتنه کړې. د څو ملیتی لوجستیکی کمپنۍ مسؤلینو طالب پلاوي ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی او دواړو خواوو په دې هوکړه کړې چې د پاتې کارونو د پرمختګ لپاره یوه کمیټه جوړه شي. د شوې هوکړې له مخې هغه افغان سوداګر چې د دوبۍ له لارې نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي، د څو ملیتی لوجستیکی کمپنۍ لخوا به ورته په لوجستیکي برخه کې اسانتیاوې رامنځته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګرو په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته نړیوال مارکیټ ته د لاسرسۍ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شپږ اویا پوله، یو یورو شپږ 90 افغانۍ شپږ ویشت پوله، یو پاونډ 112 افغانۍ څلور ویشت پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 9 څلوېښت پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ دیرش پوله، زر هندي کلدار 1003 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 450 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دا خبری مجلې دی برخه ته مو هر کله کو وړاندې به واوري چې د خزو په اړه د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه او همدارنګ د طالبانو د حکومت یو شمیر نورې پریکړې څنګه د هغه خلکو لپاره د نهیلې سبب شوی چې فکر کاوه د طالبانو دا دوره واکمنی خایي د دوی د پخوانی واکمنی سره توپیر ولري. خو تر هغه مخکې راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګڼو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه مقالې او رپورټونه خپاره کړي دي. څو یې راخلو؟
د امریکا انټرنیټي خبرونه هافینګټن پوسټ د طالبانو پر تازه فرمان لیکنه خبره کړې چې لمخې د ټلویزیونونو پر شیزنه ویندویانو نور محدودیتونه لګول سوي دي. د مطلب په دوام لولو، طالبانو په تازه مورد کې شوزو ته امر کړی چې له کور بهر برقه یا هم بشپړ حجاب واغوندي او لسترګو پرته نور بدن باید پټوي. خبرونه د غرض له کار او تحصیل څخه د شوزو او نجونو د بې برخې کېدو موضوع ته هم اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت د افغانستان تصویري رسنیو ته د پنځمې پرځ امر وکړ چې ټولې شیزینه ویندویان دي د خبرونو وړاندې کولو پر مهال مخونه پټ کړي. ځینو رسنیو تایید کړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوی ته په دې اړه یو مکتوب هم لیږلی دی. د طالبانو د دې تازه پریکړې په عکس العمل کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار په خپل ټویټر کې لیکلي، له عامه ژوند څخه د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. شیزینه ویندویانو ته د طالبانو تر امر وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د انتقادونو او عکس العملونو په ځواب کې خبرلانو ته وویل، د حجاب رعایت یو دینی امر دی چې د هغه په وینا د ښځو له عفت او عزت سره مرسته کوي. خو انتقاد کوونکي وایي په افغانستان کې ښځو له وړاندې هم حجاب رعایت کاوه او دینی ارزښتونو ته ژمنې وي. د لیکوال په باور وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دوی داسې شول چې منځلارې دي او تر پخوا بدل سوي. خو د خپرونې په لیکنه طالبانو په وروستیو اونیو کې داسې سخت اقدامات کړي چې بیره کیږي د بشري حقونو پر فعالانو ښځو او نجونو محدودیتونه لا پسې زیات سي. لانګ وار ژورنال په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ په افغانستان کې د القاعده شبکې ځواک ته په کمه سترګه ګوري. خو د داعش ډلې د خراسان څنګه تهدید تر هغه ډیر جدي ګڼي. وړاندې لولو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمخ فتش ادارې یا سیګار په تازه راپور کې په افغانستان کې د القاعده د جنګیالیو شمیر کم شول سوی دی. د لیکوال په نظر په دغه راپور کې په افغانستان کې په یو ډول د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه فعالیت اصلي خطر بلل سوی دی. د لانګ وار ژورنال د مطلب په حواله، د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل تر ورتلو وروسته د القاعده شبکې او د هغه مطبوعاتي برخې فعالیت په افغانستان کې لا زیات سوی او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د دغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د داعش ډلې خراسان څنګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو. د طالبانو لخوا پر خصو اجباري حجاب او ډول ډول محدودیتونه، پر موسیقي بندیز، پر خلکو فشار راوړل چې ګیره دی پریک دی، د دې ډلې د وسنۍ او پخانی واکمنۍ ترمنز یو بل ته ورته ګڼل کیږي. د چارو شنونکي وایي د طالبانو وسنۍ دوره هم ورو ورو د دوی د پخانی دورې بڼه خپلوي. هغه دوره چې د دوی له قبله له خلکو هر ډول ازادي اخیستل شوی او افغانستان د نړۍ یو منځوي هیواد
په راپور کې یوازې د خپل تخلص چې امانی دی د یادولو اجازه راکړه. مدافع وکیل وا خو لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، دنده یې پریښوده او تر ننه په کور ده. د خوځو پر وړاندې د طالبانو بیلابیلو وضع شویو محدودیتونو ته د جبر، ظلم او د ټولنې د یوې برخې د حذف نوم ورکوي.
3000 وکیل از طبقېونه موږ درې زره ښځینه مدافع وکیلانې لرو. دوی اوس نه یوازې دا چې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې اقتصادي هم ځپل شوی دی.
دوی دست پنجه نرم میکنن.
د اغلی امانی په څیر زورګون افغان خځې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته بیدند شوي. طالبانو د نجونو او خصو پر زده کړو هم محدودیت وضع کړی. فاطمه باید سکال د 12 ټولګي فارغه شوی وای. د هغې ټولې هلې زده کړې دي، خو طالبانو پرې د خوانسي دروازې بندي کړي.
مکتبونه چې بندي زه هر ساعت په کال حسابو او دا یو ډیر بد وضعیت دی. هیله کوم مغختنه مو داده زر تر زر زمنګ مکتبونه خلاص کړي.
لکار اوس د کړو دنجونه او خزو د بی برخه کولو په ګډون طالبانو په خزو حجاب هم جبري کړي او چادري د حجاب تر ټولو خبره بللې ده. د دې ترڅنګ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ټولو دولتي ادارو کې د ګیر پرې خودو کمپاین پایل کړه او تر خوې په لویو لارو او واټونو کې محتسبین له خلکو غواړي چې ګیر پرېږدي. د یوې دولتي ادارې کارکونکي چې نه غواړي نو موغه خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه چې ګیر نه لري دفترونو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. همدا ډول موسیقي چې د افغانستان د فرهنګ سره تړلی یو ارزښت دی طالبانو یې په اوریدو بندیز لګولی او تر خوا یې هیڅ هنرمند په آزاد ډول نشي کولی کانسرت ورکړي یا سندرې ووایي. فریده ترانه افغان سندرغاړې ده چې اوس هالند کې اوسي. اغلې ترانه ازادي راډیو ته وایي د طالبانو په واکمنېدو سره افغانستان یو ځل بیا د هنر او موسیقۍ د نابودۍ په درشل کې دی.
آهسته آهسته میبینیم که
رو رو ګورو چې موږ د پخوا په څیر چلند سره مخ کیږو، یعنی دا چې درس نه ویل د موسیقۍ حرموالی، د هنر حرم ګڼل هر څه په خپل ځای دي، بس یوازې ورو ورو یې رامخته کوي. بدبختانه موږ بیا هم د هنر، موسیقۍ او په ټولو برخو کې د تیارې او سقوط سره مخ یو.
مو دا وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښکاري طالبان د یو هنرمند موسیقي وسایل سيزي. په یو بل ویډیو کې هم چې مو دا وړاندې خبره شو ښکاری چې طالبانو یو ډله هنرمندان چې د موسیقي آلات ورسره وو پر عمومي سړک د سزا ورکولو په تور روان کړي او خلکو غواړي چې ننداره وکړي. په نوې ملسیزه کې هغه مهال چې د طالبانو رژیم پر افغانستان واکمن وو په همدې شکل خصوصا کار او زده کړو اجازه نه درلوده. حجاب چې بڼه یې چادري و جبري وو او تر خوای پر موسیقي اوریدو او خبرولو بشپړ بندیز. بشیر صافی چې د امریکا په اسپن په هانتون کې د کورنی امنیت او تروریزم برخه کې لوړ زده کړې کړي وایي د طالبانو لکړونو معلومی کی چی د تیر په پرتلای هیڅ تغییر نه دی کړی.
پر خزو محدودیتونه په ځانګړي ډول د تعلیم په برخه کې دوی د پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د وی هر په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم را پرولې ده.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد بیا طالبان تورنوي چې افغانانو نړیوال ټولنې سره د خلکو د حقونو د خوندیتوب او یو شمیر نور مهم موضوعات پر خپلې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي.
د مېرمنو په وړاندې کوم دریز طالبانو پرونو مطلق همغه دریز نه نند د دې سیاسي ساختار جوړه چې سړول دویش کال مخکې وغه د اسلامي امارات ورته ویل نن اسلامي امارات ته وای د قانون جوړونې له برخې څخه ولې تزرفتونه پورې بے پروا او نن هم بے پروا دي. هغلته هم د پولانډي صفوفو کې کوم جنگالي لرل په کوم فکر او ایديولوژي چې راغون کړي وو هغه فکر او ایديولوژي نن هم الته موجوده ده.
د طالبانو مو د دې راپور تر خبرې دوه د پورتنی وکاو او ادا او پړسپیناوي وغوښت خو ځواب را نه کړ. یوازې په کور دننه نه نه بلکه د طالبانو اوسنۍ رژیم په نړیواله کچا د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو ملګرو ملتونو او ډیر شمیر هیوادونو لخوا ترنی واکول اند دي چې افغانانی لخپلو بنسټیزو بشري حقوقو به برخي کړي او خپلای یو ځانګړي ایديالوژي پرې په زور تحمیلوي. هغه څه چې طالبانی د افغانستان کورنۍ موضوع بولی وای بهرنیان په دې برخه کې لاسوهنه نه کوي.
او سمستا سودا پیغامونو نو بتر ورسید
د ولایت پرمان ولسوالی کې شاپینه په خوا په د معرف یو روپۍ نه ځای کېدله. اوس د پنځم بس معلم چې معاش دی 9500 روپۍ دی. دوی ورکوي 9500 کله 9600 3300 روپۍ د ټولو نه کارغ لا روانه ده. د ما د وزیر معرف نه دا درخواست دغه لاندې رئیسانو مدیران دا ټول په دې غلا کې سره شریک دي. د دوی نه دا درخواست کوو چې د دې پښتنه وکړي د جنکیو د مکتبو پسې راغس پړونه داسې شو چادرې داسې شوه د دې غټو غلو مخنیوی وکیا. یوازې په کیسافي کې 3500 پرسونل دی چې دغه 3300 روپۍ د هر یو نه دوی کاټ کړي. نو دا سو لکونه شول. ما د وزیر معارف نه دا درخواست دی ازادي راډیو نه چې دا وزیر معارف دا خبر ورسوي. په تیر حکومت کې موږ سره افغان بیسم کارت و 10 روپۍ نه ضایع کېدلې. دوی هغې ته فساد حکومت ویلې او دوی ځان ته اسلامي حکومت وایي چې د دوی مخنیوی نشي کولای او د جنکیو پسې راغس د پړونه ده شو پړونه ده شو چادري ده شوه. زما د وزیر معارف نه دا درخواست چې دوی د جدي پام وکړي او دغه عزیب بانک چې کوم رئیسان او مدیرانو سره ملاو دي دغه محکمې ته کړي.
دا اوس لپاره هم دومره دا ساده رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ما خام تر و بجو پوری دوام لري.